فيستو بام دي سيكل ماندي دو مون فايند دي مايند تي دي بيسوا دا باتي دي دمون ياونا سلم كمال بيسوا دا باتي شويدا هو سم كثيرتا طالبان حكومات پدي بن همم يقيني كثيرتا طالبان دي طالبان حكومات فايند تا هنجونو تا دي تعليم او دي كار زمينا برابر نكري او حق ورت ور نكري ان شاء الله تنړيوال وایي کله دا حکومت نکړي دی او دغه حکومت د ختمېدلو وخت را نږدې کیږي په دې خاطر باندې یعنی بار بار رسنۍ کې ګورو چې خدای چاته په کار شي نو به پیرا چا پکې کنه نو دوی امکان ته خدای په کار کړی دی او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي چې په دا حالت دوام ولري د حکومت هم ډېر دوام نه کوي خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بې سواده پاتې کیږي د موږ اکثره مایندې د موږ خویندې د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق د دوی د تعلیم وخت دغه وخت ورته ځای کیږي نو خواهشم ډېر زیات د طالبانو نه طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي د خویندو تعلیم حق مصرف کوي که چېرته د تعلیم حق کې صرف شي د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي یو ولایت جوړېږي د تعلیم د دې سره زموږ ټول مملکت خرابېږي طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي نو ځکه غواړي زموږ د مملکت هغه بیس خراب کړي
مننه آغلی الکوزی آغلی روحیه فضلی ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه و هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې و چې طالبان دې اورباند وکړي خو طالبانو دا کار و نه کړ او جګړه روانه وساتله د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل په دې هیله او تمه چې کداسي طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي خدا کار ونسو آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوی پر خپل دریز باندې کلک پاته سی او هیڅ یو څه تعامل ونه کړی او یو څه ورتیر نسی نړیوال به دوی ته بیا هم همغه سی لکه تیر ځل چې د دوی سر امریکا موافقه وکړه دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سی د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیار و غشتلسی
بالکل انداز دا لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې تاسو یادونه وکړه کوم تاریخوال چې دوی د خوځو په مقابل کې کولو لاول څخه دوی انداز دوام لرلو دي یاد کړونه او بل اخر دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره د ولاسیک کړو هغه کچیر ته دوی د خوځو د انجنونو د دروازې د تعلیم انداز بند وساتي فکر نکوم چې هغه به کومه پریکړه دوی سره او یا کومه هغه باور چې کوم باید دوی دوه ودونو د ترمنځ دی او تعهد پاره باندې ووسی فکر نکوم چې دا هغه ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکیم کړی و چې مونږ اوربند وکړ بیا غي نور سره اوربند هم دوی خپل کومه هغه چې دی خپل ځان باندې وانه خست او بل اخر باندې دوی کچې ته دغه حالت دوی د رسنیو جنډین مورود کې د خزو دروازې د مکتبونو او د خنځو دروازې په ځان باندې د جنډین پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بی باوري د نور د بی باوري د چې هیڅ یو هیواد یوازې په امریکا نه هیڅ یو هیواد په دوی باندې په هیڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهدونه کړي ځکه چې کوم ځکه چې باور وجودونه لري دوی یو ځل خپل په خبره څخه تیر شول دوی بار بار باندې غلطي تکرارول سره هیڅ رسمي پیژندنه مورد بیا دوی ته نه مطرح کیږي اصلا دوی چې د لپاره چې غواړي رسمي پیژندنه موضوع مطرح کړي نو هغه لپاره ډېر داسې نور سیاسي لارې شته چې دوی د ذکر مورد خپل سیاسي اړخ ته کش کړی دی نو دا رسمي پیژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کوم دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغه دی باور درلود چې ممکن دوی هغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي مګر هغه ذهنیتونه د دوی لاور څخه هغه تیارول نو تر اوسه پورې نو که چېرته دوی دغه سي کارونه د خود پر بشري حقوق پر وړاندې باندې د خود دروازې هر څه بندوي نو ممکن دغه ورسره هیڅ کوم تعهد ونه کړي
مننه اغلی فضلی. اغلی سحر استاس څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د حقیقي خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپل جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، د بیا ویل چې طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلار باندې کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدله سي، خو دلته بیا دغه بل کس ته ویلي دي چې دوی پر یوه کړنلاره کار کوي؟
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې دوه کلونه پوره کېدونکي دي چې دوی په دغه کړنلارو باندې لګیا دي کار کوي، دا څه رقم کړنلاره ده چې نه جوړیږي. تاسو وکتل چې په تیره شل کلنه دوره کې یا په شلو کلونو کې افغان نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ او تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینهو باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایزه دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله حتی کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو 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 قناعت کوونکې خبره هم نه ده. دا تل همدا تورونه لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسې وکتل چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد و، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا ته درس ویلي. افغانستان چې خپل یو سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسو وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړېږي، دا د دوه کاله پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی دی په هماغې اساس باندې؟ که حجاب ووایي، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایئ چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې مونږ په پاک نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی ټابلیټ کاروو، دا کاروو، دا کوو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړېږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړېږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټو کې دوی ګټ نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نورم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې ویلي چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. ستاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نه سئ تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمېر موسسو خپل فعالیتونه ودرول او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. ایا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
بله شکه، بله شکه. راغلی سهار د خبرو مطابقت باید ووایم چې طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یوه ښځه چې ده دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنی اکثره دغه نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې دي، یا په غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کې. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کاوه، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کې. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بېکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دې نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې چې کمېړه لري. بعضې د اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې موږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده. اکثر خپل مېړونه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دوی ته پاتې ده. دوی مجبور دي کار وکړي. که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لولې ګندي مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو داسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی. تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او له مخې به دوی له طالبانو سره خپله د تعامل کړنلاره روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وایي کاروي؟ ځکه چې تر اوسه پورې خو طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي او که دغه بشری مرستې قاطع سي دا خو افغانانو ته ستونزه جوړوي، کېدای سي طالبان دومره ورڅخه اغېزمن نه سي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو وویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د خوندیو کوم چې د خوندیو دروازې په دی باندې بند کړی دی. د دې یادونه ده کې دی چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبان سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده جوړه کړې ده، نو کېدی شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسیږي نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې او مېرمنې کولی شي نو ممکن په سړی ونهشي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي، او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخو ته ورکوي نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کومه هغه یوه ډله چې کومه امریکا اوس هم جوړه کړې ورسپاره ممکن دا هم له منځه لاړه شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې طبیعي هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام نظام پکې موجود دی دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته فالسوي ته دا ادامه ورکړي ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره یا اراده یې کړې ده یا کومه مرسته چې ورته کومې ډلې چې جوړوي ممکن دا هم ورڅخه لاس واخلي، ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره د خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایا. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې د مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نید پرایس ویلی دی چې پر شوزو او پتیره بیا پر انجونو باندی د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟
د کچیرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني ټوله نړۍ دې ته اماده ده چې پر رسمیت وپیژني، او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډیر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کیږي په ښځو باندې دوی لګوي او دوی پوهیږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګه دې ته ورته نور ټول هیوادونه چې دي دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي، زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره دی لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو همدغه لاره دې ونیسي همدغه لاره دې تعقیب کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي، پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپېژندي، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښایي یو څه به راسس شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي تر ټولو مهم د تعلیم حق دی هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه آغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاریو سازمان استازي په پکښ ګډون کوي د دې نورو غوندو په پر طلبه څومره توپیر ولري تاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي دغه دوی غونډې به څومره دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي آیا کوم فرق به راولي کنه
چې کېدای شي طالبان ومني او الله پر دې چې طالبان ومني خو طالبانو د ما په نظر باندې د ما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو معلومه ده نو دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه دوی ویلې چې موږ به د ښځو تعلیم د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو بیا هم چې طالبان کله راغله اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ صرف د نجونو دپاره البته نو بیا هم خلکو دونه مخالفت ونه کوو ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو یوه طرحه جوړ کړو مکاتب بیرته شروع کوو نو خوا کې دوی د دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې ورنه واخیستو نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې تمنګه چې د طالبانو سره کېږي د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي دې ته موږ ډېر خوشبینه یاست چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي نو امید الله تعالی لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي خو بیا موږ زه کوم شخصي نظر دې لرم طالبان هیڅکله د دې فیصلې نه تیریدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده او د دې نه په استفاده دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي نو الله پاک دې چې د نجونو حق خلک نشي او دا یو سیاسي غونډه نشي یو سیاسي لوبه نشي د موږ تاسو نجونو مظلومې دي چې د دې د تعلیم حق ورنوانه خپل شي
مننه اغلی روحیه فضلی ستاسو په نظر دغه دراتلونکو مارچ میاشتې کې چې دوه دانی د اسلامي همکاري سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته بولارسي تاسو لدې غونډه څخه څه تمه لري د یو افغان شذې په توګه او آیا فکر کوي چې دا ځل به کوم فرق وکړي کنه کوم تغییر به راسي که به هغه ست طالبان پر خپل خبره ټینګ پاتې شي
دا چې طالبان وایي چې په انجینې په حجاب نه کوم پاتونه چې باندې کلاو مکاتب دروازې چې باندې کړلې دوی دا دلایل چې څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراته او اخلاقي فساد موجود و دې لپاره دا یو بهترینه ممکنه بهترینه غونډه کېدلی شي ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي دې لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد کې واقعا هم اول خو شتون لرلو په کفاتونو او په مکاتبو کې ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم نو دې لپاره نورې لارې شته دی چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي خو د دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دي هغوی اورلار شي دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم د ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاسونو د بندولو لپاره که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته دی چې تاسې مخه ونیسئ که څه هم هیڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مثال دی شوې هیڅ کوم مکتب هیڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی چې په دا ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د موردو یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فسادو یادونه دوی کړې ده دا اصلا زمینه نه شته دی خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې موږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغه اخلاقي فساد څخه موږ مخنیوی وکړو خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه د دې ته موږ ډېر په واقعي هم هیله من یو چې کېدای شي چې دا څه تغییر د دوی اراده کوم پالیسي چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر پکې راشي خو تر زیاته هدف پورې دوی چې کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې د هغه تغییر شي د دې سره او هغه کوم دوه لورې چې کوم دي هغه ورته داسې یو دلایل او داسې معقول دا څو وړاندې کړي چې دوی خپل ځای پرې څخه تیر شي
ډیره مننه اغلی نفیسه سحر ستاس څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان ښځو څخه مشوره وسی چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي. ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه ښوونه کې دی که نه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي. ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ، تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تیر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تیرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړ درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپله باید یادونه وکړم چې زه په خپله په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره. هغه خویندې چې هغوی د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه وه چې دوی درس ته لاړې شي یا مکاتبو یا ښوونځیو ته لاړې شي، ما په خپله څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغوی ته مې استادان نیولي دي، چې هغوی په ډېر کم معاش باندې یا په ډېرو کمو پیسو باندې دوی هغوی ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستي دي او هغه ورته هره ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره د دې دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډېر زیات وو، هره ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپلو درس ته په ډېره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما همدومره وسه کېدله چې زه مې د خپلو خویندو لپاره وکړم، د راتلونکي لپاره هم زه دا غواړم، خو دا د دولت مسؤلیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولس ته د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولې سره د دې بیا هم یعنی یوه ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډېر ښه پوهېږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډېرې نجونې بېچارهګانې په سترو سترګو له پوهنتون څخه شړل شوي، له مکاتبو له دروازو څخه یې وشړل شي، مګر زه دا درک لرم، زه د یوې خور په درد باندې زه ډېره ښه پوهېږم. دا اوس زه په خپل حق باندې پوهېږم چې زه په اسلام کې، زه په قانون کې کوم حق لرم. دغسې یوه ښځه، یوه جلۍ چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهېږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور د دغه بندیزونه، دغه څه چې محدودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، ترڅو دوی وکولی شي چې د اسلام د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې او د خدای او د رسول د وړاندې روس مخکن کېږي، او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو
ولوله، دوی ته هم باید دغه حق ورکړي. مننه ډیره مننه اوریدونکو، د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدل. ل خپل دروسرو ملمنو اغلی نفیسه سهار، خاطر الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.